نورستو کړی دی او د ماسکو ګڼ شمیر خاریانو پرون په دې هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد پر نوي قانون سازه احتجاج کړی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. د پروګرام تاسو لپاره هر هفته نجیب امیر جوړوي. راځي چې ورته وکړو.
د مشال راډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې مو دا ځل هم درته د افغانستان او پښتونخوا کلتوري مرکې او راپورونه درته راټول کړي دي. په سواد کې د ارواښاد د راجولي شاه د تلین په پلمه غونډه وشوه.
راجولي شاه بس صرف دومره په دې لیکل چې سماج یې شاه لږ به وخت هم ولا راغلی دا عمر یې لا د مرګ نو
د شمالی وزیرستان د رازمک د غره په سر د انګریزانو د جوړی کلا الکساندرا سیل در باندې کو.
د علی زندې کلای چې کلا جوړوله بیا یو جرنل و د اکثر علی روغل یو علی زندې نامه ده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاک شو د لیر و سره و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نوم علی زندرا
هغه د لیر نوم په دا کلا کښه.
د لیلا مجنون کیسه په خوانه شو. د یو هالینډي سړی او د چینایي خاپېری د مینې ل کیسې مو خبرو. دنیا کې دنګ سړی او دنګ ښځې په کوم ملک دي په یو راپور کې به احوال درکو. سندرغاړی سرفراز د خپل تازه ریلیز شوی البم په اړه غږیږي.
دا خو جی زما البم ډېر وخت نه مونږ په کار شروع کړو نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کو چې دا البم ریلیز شو او ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی.
په دې سربېره نور مطالب مهم د تراټول کړې دي. دا ورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسه. ارواښاد راجولي شاه خټک تیر کال له نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې دغه خادم تر لسګونو کلونو پورې خپلې درنې ژبې پښتو ته خدمت وکړ. نوموړي په پېښور پښتو اکاډمۍ کې پښتنو ځوانانو او پیغلو ته د پښتو درس ورکړ او د نثر او شعر په میدان کې ګڼ نادر کتابونه تر شا پرېښودل. د سوات ادبي څانګې د راجولي شاه خټک د تلین په پلمه دیبان راټول کړي وو او دغه ستر پښتون ادیب څېړونکي او شاعر پړای د خلکو ذهنونه روښانه کړل. له سواتا نیاز احمد خان او په دې اړه نور تفصیل.
سوات منګورا رحیم آباد کې د رحیم شاه لالا په حجره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې ادیب شاعر او محقق پروفیسر راجولي شاه خټک اولنی تلین په موقع یو شمېر شاعران ادیبان را جمع شوي ول چې پکې د پروفیسر راجولي شاه خټک ته د پښتو ادب په خدماتو پیرزونې وړاندې کړې شوې. په دغه موقع د پېښور څخه راغلی ادیب شاعر اسد الله جان برق وویل
راجولي شاه بس صرف دومره په دې باندې لیکل چې سماج یې شاه لږ به وخت هم ولا راغلی دا عمر یې لا د مرګ نو ځکه چې زمونږ تیګره د کار توقع تر دغه پورې په ورځ د کړو تا اوس به مې وکول
مصنف راجولي شاه خټک په اړه د ملکن څخه راغلی شاعر ادیب شاعر پروفیسر محمد اسلام ارمانی په دغه موقع زیاته کړه
راجولي شاه خټک صرف په مونږ کې نشته خو داغه افکار داغه خیالات داغه اشعار داغه علم داغه پوها هغه زموږ سره ملګری ده. الله پاک دې داغه مغفرت نصیب کړي.
دغه دستوري ته راغلی د پروفیسر راجولي شاه خټک زوی یحیی خټک په سواد کې د دغه دستوري منځلو مننه وکړه او د خپل پلار په اړه وویل
تراهری ډیگری پورې چې اگر ډیگری کزما د ساينس سره یا د نور د بزنس سره متعلق وا په هغه کې به هم چې په کوم ځای کې زیستار شم چې هغه نه ما پښتنو پر نو د حیرانتی خبره دادا چې په ټول مرکز لا هغه لا جواب نه دی پاتې شوی او ماته موږ جواب راکړې کوم چې په کتاب کې هغه دروځ جواب او دا زما د پر هم ډیر ده د فکر خبره ده چې د ادب سره تعلق لرونکي یو شخصیت هغه په بزنس څنګه پوهېږي، هغه په نورو مضامینو څنګه پوهېږي، په انګریزي ژبه کې به چې موږ ته مسله راغله که په اردو کې به راغله، خو هم زموږ خپل ژبه.
سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان مشال ریډیو ته وویل چې د راج ولی شاه خټک د سوات سره خصوصي مینه وه، او تیر کال کله چې د سوات څخه تلو نو په لاره ورته د زړه دوره وشوه او وفات شو.
راج ولی شاه خټک صاحب د ژوند اخیرنۍ ورځ زموږ سره ویستی وه چې زموږ دې ځای نه واپس سوات نه واپس تلو نو په ملکنډ کې وفات شو. دا شلم جولای 2015 کال نن موږ دغه اولنۍ برسی کوو. هغه سوات نه تللی وه او په سوات کې موږ دغه برسی هغه په سوات کې دلته کې سوات کې ورو چې یو ډپارټمنټ او د اکیډمۍ په شکل کې جوړول غوښتل، او د هغې دپاره هغه په سوات کې مستقل طور باندې په دفاتې کېدو هغه انډیا موږ ته کړی.
په دغه موقع شاعرانو هم راج ولی شاه خټک ته د شعرونو په شکل کې پیرزونې وړاندې کړې چې پکې زبر علی ناز وویل:
او لک مشال لک شونټې لک لټکې ولاړو، د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو، د وخت یارو کې درنا اور ورکه ولاړو، پر قدم چې لک ګل راته مسکه ولاړو.
در وخت راج ولی شاه خټک د تلین راپور مو اورید. اوس تر راج ولی شاه خټک یو کلام د سندرغاړي گلزار عالم په آواز.
خدا که یو وخت پکې یو زه شو آشنا لارا دا، خدا که یو وخت پکې یو زه شو آشنا لارا دا، بیا به جدا کی گوچه دا جون مو جدا لارا دا، اشنا لا رضا
انګریزانو د هند په نیمه وچه کې بلا کلونه تیر کړل. د هند او پاکستان له جوړېدو وړاندې دوی په خپله مخه لاړل، خو د پښتونخوا په لر بر کې د دوی په لاس جوړ شوي ځایونه اوس هم لیدل کېږي. دوی که تر لوړګي د اورګاډي پاټلۍ غځولې وه، نو د شمالي وزیرستان د رزمک تر غرونو هم رسېدلی وو. انګریزانو کابو یوه پیړۍ وړاندې د رزمک د غره په سر د الیگزاندرا کلا آباده کړې وه. د سیمې ځوانان نن هم د الیگزاندرا کلا لیدو ته ورځي او دغلته میلې کوي. دا مشال لډیو خبریال عمر دراز وزیر در باندې د دغه کلا سیل کوي.
الیگزاندرا کلا د شمالي وزیرستان د رزمک دنګ غره په سر د برتانیا حکومت په کال 1921 کې جوړه کړې. کلا چې دغلته د برتانیا حکومت وو او پشپګ زره شپګ سوا شپګ اتیا فوټه بلندی باندې ده. د دغه کلا په څنګ کې ځوانانو یو محفل لګولې. یو ځوان وایي د الیگزاندرا چکر سه بل شان خوندې.
محمود الله ومنه خدا سوزینه مدینه والا شول دا ویډ کی دی اکیډمی والا یارا علاقه در خوندا وره پیډی میډی مسرا وکړه یارا ټوریا میډر وکتل خدا الیگزاندرا والا گوشای ډیر خوندا وره ټوردا او چزن چې دا ورس تر نشوای.
ګل اعظم خان چې د شمالي وزیرستان شام نه د غلطا د سیل لپاره تللې وایي چې الیگزاندرا په شان رزمکه د سیل ډیر ځایونه دي. خو دغلته د سیلانیانو لپاره د هوټلونو او نور سہولتونو نشواله دی.
الیگزینډر کلا پر ازمکش انتهایی پچک سار بندې دو د چک سار نه تقریبا د بانی پر نظر ته په اسونتیا سره لیدلای کوي شي. دا شنه شنه منظرینه لره یو خو د خو کسي د مشومه پر د زړه نه غوړي چې د خوشالي سار نه ځان کی شوای وي. کشیر دولت د نژدې او د لره خلک رتلین کې سیلګوین کې د پوره ریسټورنت وای می سپور خونې وای نو یقیني چې د دغینو خلک په جیمی جیمه نتلای کڅه د امنیت او وازه ټیک تو دغه سره نه ره هر ټیک شي دولت یو خو د مقامی خلک کاروبار ور سره ششي.
الیگزانډرا کلا د شمالي وزیرستان رازمک کیمپ نه 1 کیلومتر لره شمال مشرق په طرف ده. د وزیرستان اکثره ژنی یا ځوانان د الیگزانډرا سیل په وخت د ځان سره د موسیقي آلات هم راوړي. ګڼ شمیر ځوانان د غلطه د ډول بجې سره خپل علاقایي ټکی کوي.
غم خود رو کپ خوشحال یوای یاندا بے غم خدا دای یا پاندا تر بوغان سی
د زیاتې بلندې په وجه الیگزانډرا کلا باندې د پاکستان ټلویزیون یو بوستر هم لګېدلې چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پی ټی وی نشریات رسوي. د رزمک سیمې مشر نورباکی جان د الیگزانډرا کلا د تاریخ په اړه وایي.
دا الیگزانډرا کلا خاص کر د دیرنونی او د بوراخیل په دود پوس په غره دو. دا الیگزانډرا کلا چې کلا جوړول بیا یو جرنل و د اکثر علی روغل یو الیگزانډرا نه ده. دا انګریز و د لندن و
بیا دا جرنل اکثر تلاک شو د لیر و سرا و بیا و چې دله تو کلا جوړیږي خو نو مې الیگزانډرا
هغه د لیر نوم په دا کلا کښ.
نو ما وړه وایي چې په خوا به هم د الیگزانډرا سرا سرا د رزمک نور سیمو د سیل لپاره خلق راتلل.
دغه پر جوړه سو چې په ار وطن یې پوسادو ټول وطن ځنې لید شي پاوز نو نور خل د سیل د پور تل خو ډیر خلکو صبر او تبه غوته د شپې زوی نو او دالی جندري کې لادو دا سر درد خو په سر درد په دخت راب هیڅوک نه دی تللی. یو ځل مو به تلای دی انګریس پرنسپل و چې هغه چې زاک نکسو
نسیم خلک وای چې اوس د امن امان پر ځای کې دو سره باید دولت د شمالی وزیرستان رزمک یو شمیر سیمو د سیل لپاره سیلانیانو ته سہولتونو بندوبست وکړي چې دې سره به د غلطه د امن امان وضع نور هم ښه شي.
د افغانستان نورستان ولایت کسه هم له خارې سیمو لرې د غرونو په لمن کې پروت دی خو د قدرتي حسن انګازي د فطرت مینان د ځان په لوري راکاږي. د دغه ولایت مرکز پارون نومیږي چرته چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ریاست د ودانې ډبره تیرو ورځو کې کیښو. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي دغه دوه پوړیزه ودانۍ به د نږدې 13 میلیونو افغانیو په لګښت په دوه کلونو کې جوړه شي. د مشال رادیو همکار روح الله انوري پرې راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې د اطلاعات او کلتور ریاست ته نوې ودانۍ جوړیږي. د یادې ودانۍ د بنسټ ډبره د دغه ولایت والی په لاس کې خودل شو. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وایي له تیرې څه مودې هڅې پیل کړي چې دولتي دفترونو ته ودانۍ جوړې کړي او د مامورینو ستونزې هوارې کړي چې د دغو دفترونو له جملې څخه یو هم د اطلاعات او کلتور ریاست ته چې د ودانۍ د بنسټ ډبرې کې خودل شو.
نن هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست افتتاح کړه. دا په دوو پوړونو کې په اساسي او په ښه ډول جوړیږي. پنځلس طاقونه به لري. دا به په 1.9 میلیونه افغانیو باندې ګټه جوړیږي. په دې باندې به لګښت راځي. د دوو کلونو په مدت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت په پراختی بودیجه د ودانۍ د بنسټ ډبرې خودل کیږي چې په تیره میاشت کې په ننګرهار کې د یاد وزارت لخوا د یو ستر کتابتون چې په لکونو ډالر مصرف به پر راشي د بنسټ ډبره کې خودل شو.
په نورستان کې د لږې شیبې لپاره تم کیږي او د آریا بینډ لخوا ریمکس شوې نورستانۍ موسیقۍ ته غوږ نیسو. Thank you. ګران اوریدونکو د مشال ډیوی مجلې ته خواږه د خبرونه په وروستیو شیبو کې درته د سندرغاړي سرفراز خبرې هم دراورو چې د خپل تازه خبر شوی کیسټ پښتون يم پاړای له مشال ډیو سره کړی دی. خو اول دوه نور راپورونه درته لرو. د پښتو یو ټپه د وای چینار کدنګ د بے سمر دی ګلاب کټیټ ته د لونګو بوی ترزینه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلک په رنگ ونه بڼه او کړه وړه کې د یو بل سره توپیر لري. د نړۍ تر ټولو دنګ سړی د هالند دی. د نړۍ تر ټولو دنګې خزې په لاتویا هیواد کې دي. پښتانه په قد برابر خلک دي، نه ډیر دنګ دي او نه هم ډیر ټیټ. که په دې اړه نور معلومات اوریدل غواړئ نو د سلطان محمد سرور راپور ته غوږ شئ.
د لندن د امپیریال کالج څېړنه ښیي چې هالنډي نارینه اوس په نړۍ کې تر ټولو جګې ونې لري. د دغه کالج پوهانو د نړۍ د اکثرو هیوادونو څخه معلومات راټول کړي او دا یې څېړلي دي چې له 1940 کال تر 2014 کال پورې د انسانانو په ونه کې څومره بدلون رامنځته شوی دی. څېړنه ښیي چې په دغو سلو کلونو کې د جنوبي کوریا د ښځو او د ایران د نارینه وو ونې نسبت نورو ته زیاتې دنګې شوې دي. د ایرانی نارینه وو په ونه کې 14.5 سانتي متر اوچتوالی راغلی او د جنوبي کوریا د ښځو په ونه کې 40.2 سانتي متر. هالنډي نارینه اوس مهال د نړۍ تر ټولو دنګې ونې لري. د دوی ونه په اوسط کې 102.5 سانتي متر ده. د نړۍ په ښځو کې د لاتویا ښځې تر ټولو دنګې دي. د دوی ونه په اوسط کې 170 سانتي متر ده. د نړۍ څلور هیوادونه چې نارینه یې تر نورو دنګې ونې لري په ترتیب سره هالند، بلجیم، استونیا او لاتویا دي. او څلور هغه هیوادونه چې ښځې یې تر نورو دنګې دي په ترتیب سره لاتویا، هالند، استونیا او د چک جمهوریت دي. د ختیځ تیمور نارینه تر ټولو ټیټې ونې لري. د ونې اوسط یې 160 سانتي متره دی. او د نړۍ تر ټولو ټیټې ونې د ګواتیمالا د ښځو دي. د دوی د ونو اوسط 109 سانتي متر دی.
ځینې خلک وایي پخوانی مینې سوچوي او اوس نه پیدا کیږي، لکه د لیلا مجنون، ادم خان درخانی، رومیو جولیټ او یوسف خان شیربانو مینه چې د خلکو په زړونو کې اوس هم کیسې پاتې دي. ځکه خو شاعر عبدالرحیم روغانی وایي دا وخت د مینې نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوس کرایه به ورکوي. خو یو هالنډي سړی په یوې چینایي خاپېرۍ آنلاین یا پرلیک زړه وبایله. د لس ورځې د چین په یو هوایي ډګر خپلې معشوقې ته په انتظار ناست و، خو چینایي خاپېرۍ ورته رانغله. ولې؟ نوره کیسه درته زموږ همکار فریبا ظاهر کوي.
آیا کېدای سي چې یو سړی د خپلې ملګري د لیدو لپاره لس ورځې په یو هوایي ډګر کې تیرې کړي؟ یو هالنډي دا کار کړی خو بیا هم نه دی بریالی سوی چې خپله نجلۍ ملګرې وویني. د دغې مجازي مینې یو لوری یو 40 کلن هالنډي سړی دی چې د خپلې چینایي ملګري د لیدو لپاره په الوتکه کې څه کم 5000 کیلومتره واټن وهلی، خو د هغې په لیدو نه دی بریالی سوی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا الکساندر کیرک لس ورځې د چین د هوایي ډګر په یو ترمینال کې تیر کړې چې د بې خوبۍ او کم خوراکۍ له کبله بې سده او روغتون ته ولېږل سو. کیرک خپل چینایي ملګری 28 کلن ژانګ د لومړي ځل لپاره د چین د دولتي رسنیو له لارې او په ټلویزیوني راپورونو کې لیدلی او ورسره یې د تصویري پیغامونو له لارې اړیکه ټینګه کړې وه. ژانګ وایي زموږ ترمنځ دوی میاشتې اړیکې د مینې تر سرحده ورسېدې او هغه وخت دا حق پک حیران سو چې کله کیرک ورته د الوتکې د ټکټ یو تصویر ورواستوه چې له هالنډ د هغه د اوسېدو له ځایې د چین تر هنان ولایته پورې چې دا پکښې اوسېږي رساوه. ژانګ یوه سیمه ییز تلویزیون ته وویل چې دی ګمان کاوه چې هغه ورسره ټوکې کوي، خو ډېر وروسته پوه سو چې دا ټوکه نه ده. کیرک د چانګشا هانګاو نړیوال هوایی ډګر ته ورسید خو ژانګ ورنغله. کیرک لس ورځې په هوایی ډګر کې د ژانګ د لیدو په تمه تیر کړې او کله هم چې ترې ووت د په خوښه نه وه، بلکې بې خوبۍ او کم خوراکۍ دومره کمزوری کړی و چې خبره یې بې صده کېدو ته ورسېده او د لنډې مودې درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول سو. خو په دې موده کې ژانګ چیرې وه؟ ژانګ وایي دا یوه نږدې ولایت ته د خپل مخ د پلاستیکي جراحۍ لپاره تللی وه او ټلیفون یې هم بند و. دا چې کیرک د هوایي ډګر له ترمینال هغې ته د ټلیفوني پیغامونو د استولو هڅه کړې یا نه، ژانګ وایي دا نه پوهېږي، خو دې کوم پیغام نه دی ترلاسه کړی. هغه وایي که یې پیغام هم ترلاسه کړی وای دا به ورته ګرانه وایي چې د چانګشا ولایت ته سفر کړی وای، ځکه د هغې د جراحي ټپونه لا نه و روغ سوي. کیرک له روختون له وتل ورسته د تیر دوشنبه پرز به ته هلند ورسید او جنگ هم هیڅ کله ونه لیدله. خو جنگ وای چې دا بیا هم هله منه ده او غواړي چې هغه وویني.
دا د سندرغاړي سرفراز افریدی د نوی خپور شوی کیسټ پښتون یم یو سندره ده. نوموړي مشال لړیو ته ویل چې دا یې 450 البوم دی چې پیښور کې د په خپله موسیقي او کمپوز ترتیب شوی او د مینوالو لاسو ته وړاندې کړی دی. دې زیاتوي
دا خو جی زما البوم د ډېرو وخت نه مونږ په کار شروع کړو. دلته کې چونکې هغه سټوډیو غانې هم دومره بیزی وي یا سندره باندې وخت ډېر زیات لګي، نو هغه پکې خدای پاک دغه برابر کړو. د اختر ته چې دا البوم ریلیز شو ډېر ښکلی ریسپانس را روان دی. اگر سوشل میڈیا لگا غاڑے دی فیس بک یوٹیوب باندې هم خلکو میسجونه راکای په دی فیس بک زما په افیشل پیج او دلته په مارکیټ کې چې دین هم خلکو ډیر زیات خوښ کو. یو خو ډیر وخت پس ته زما د البم هم ریلیز شو بګنو دی وجه خلک پته مو ورته او خوشاله ما د خلکو ریسپانس را روان دي د خلکو.
سرفراز په داسې وخت کې آډیو کیسټ خپور کړه چې نور هنرمندان وایي د کلیپونو زمانه ده او موزیک سنټرونه اله په اسانه د کوم هنرمند د سندرو کیسټ نه خپروي. دا کار څنګه شونه شو؟ یو ځل بیا سرفراز
دا داسې وروړه چې ویډیو خو هغه یو سندره صف کول راغلی دي شروع شوې دي. زما هم د دغه البم چې د پښتون یم دغه د فایل سي نظم راغلی دی په دې ما یو ویډیو جوړ کړی ده. خلک ډېر په مینه اوري او خلکو ډېر زیات خوښه کوي. خو البم چې دی نو هغه زمونږ هغه تنده زه بتا وایم چې زمونږ تنده نه ماتېږي په یو سندره جوړولو باندې. داسې یو سندره را برابره کړه او د هغې نه البم جوړ شو چې شاعري را سره هم پرته وه. نو ډېر وخته پستم خلک په تمه وو، میسجونه به راته ملګرو کولو چې میلاو به شو داسې محفلونو کې د البم په تمه وو خلک ملګري دوستان. نو د هغې دپاره دغه وخت ویسو البم ورته وکړلو ریلیز هم کړو. خو مخکې دا وه چې مخکې به مونږ سره دا پروډکشن هاوس ته وو که نه، نو هغې به البمونه ریلیز کول به او ډېر به هم کېدل. اوس چې دی څنګه چې وخت وي نو هغه رنګې نشته دی. هغه دوکانونه د کیسټو تقریبا داس ختم شوی دی. دا یو اوریان پروډکشن دی چې د یو نیم البم ریلیز کوي. بیا ما د دې څخه په خبرو کا چې زما دا البم دی او هغه مصرف چې سور هو هغه په موږ خپل مخکې خو دکاندار کول پی او چې سور مصرف نو هغه موږ په خپل کو په البم باندې یا په یو سندره یې که په ویډیو یې که په آډیو. خو مجبوری زموږ دا ده چې لکه د مارکیټ نه سړی هم ځان نشته او مارکیټ کې به ځان ساتي به موږ ژوند کوو په دغه سندرو باندې.
سندرغاړی سرفراز وایي د پښتون یم والیوم موسیقي نوې ده، خو ده هڅه کړې ده چې د پښتو کلاسیک موسیقي آلات پکې وکاروي او دا تجربه د ده په وینا کامیابه وه.
دا خو اوس مغه نوی میوزک چې مونږ ورته وایو دا خو د سټوډیو مخکې به دا ټول هنرمندان به چې سور وو دا ټول آرکسټرا به چې ورته کېله نو دا به ناستو په یو ځای به دا کیسټ په ریکارډ کېدو به. اوس چې دی نو مونږ یو ساز رالو او یو ساز په کې ریکارډ کوو. خو دا هغې خپل یو طریقه کاري سټوډیو لکه اوس هغه سهولتونه دومره راغلي نو په دې کښې ما رباب ساتلی دی، ما شپېلۍ ساتلې ده، ما کلانټ داسې سیکسیفون او مختلف سازونه کوم چې پښتنو خوښ کړي دي او مخکې به هم زموږ په البمونو کښې وو نو هغه سازونه ما راغستي دي. رباب ورسره داسې چترالي سیتار هم ما مکس کړی دی مختلف ځایونو کښې.
سرفراز خپلو مینهوالو ته پیغام هم لري.
بس نور غوښتنه چې څوک زما د غږ سره مینه لري د هغې نه یو جهان مننه کوم. زما د سندرو سره مینه لري، زما د ماته ګوډه موسیقي خوښي نو د هغې نه یو جهان مننه. او خدای دې وکړي چې زمونږ په دې وطن کې امن راشي، سوکالي راشي، خوشحالي راشي او مونږ خوشحاله زندگی تېر کړو او د یو بل لپاره د ډېر ښه زندگی تېر کړو او ژوند هغه ژوند دی چې د سړی د بل لپاره تېر کړي، نه یوازې چې سړی دی بزان زندگی تیر کی او زان خوشحالی دی والی نه چم گاون لا خپل خپلوان لا سره خوشحالی والی نو دغه جون نه خوښ.
سو پیاله شراب او سو یاران خوی
د خوږ ژبي هنرمند سرفراز د خبرو سندرو سره د مجلې دا غنه تړو او پراتون کې غنې کې بعد نور مطالبه سره ساسو هر کله کو تر هغه د لوی خدای پامن
Shut up.